دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د استازو جرګې غړي مايكل مکل له ولسمشر ډانل ترامپ غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا هستوګنې او انتقال د پروسې له ځنډ لاس واخلي. مکل مخکې د کانګرس په مخکینی دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه یک شنبه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې. نوموړي ویلي دغه خلک د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي یا پی 1 او پی 2 لري. د زیاته کړه له نظرې دوی باید د ایسایوي لارې مخکې پرې خودل شي. میکال وویل هغوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی یې په اړه غږیږي بررسي شوي. د نوموړي په وینا یادو خلکو د امریکا له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي. میکال وویل کاري چې باید امریکا په خپله خبره ودرېږي، که نه په بله جګړه کې به بیا هیڅوک په امریکا باور ونه کړي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړې شوې دي. ای ټی یو مشر محمد نور احمدزی دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د افغان ترانسپورتي اتحادیه غونډې پر بنسټ کوي. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدرو موادو په پلمه بارلون کې موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان څو لویې لارې د شدید واورو له امله تړل شوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړي چې د یک شنبې له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ټرافیک پر مخ تړلې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په موخه دا لار د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوي. حقشناس ویلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظفې ډلې چمتو دي تر څو د هوا د ښه کېدو او د توپان د کمیدو سره سم لاره پاک او د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د ترکیې پولیسو په اماسیه ښار کې د یوه بار وړونکي موټر تر پلټنې وروسته 24 بې اسناد افغان پناه غوښتونکي وپېژندل او وی نیول. دغه کسان په هغې لارې کې پټ شوي وو چې خام ربړ یې لیږدوه. د پولیسو د راپور له مخې لارې چې اصلا د روسیې وه او لا 900 کیلومتره سفر وروسته د اماسیه ښار ته رسېدلې وه. د ترکیې رسنیو هم راپور ورکړی چې دا لارې له روسیې ترکیې ته دننه شوې وه او سوداګریز توکې یې لیږدول، خو د پولیسو لخوا ودرول شوه. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تایید کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. ترامپ وویل نه غواړي څرګنده کړي چې دا خبرې یو ځل شوي او که څو ځله، او د مشخصې نېټې یادونه یې هم ونه کړه. ترامپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مشخصه طرحه موجوده ده، خو نور جزئیات یې ور نه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیاتې مرستندویه لارې غزې ته داخل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوي او د اوربان په جریان کې سیمې ته مرستې زیاتې شوي، خو هغه خبرداری ورکړی چې که اوربان مات شي نو د قحطۍ تهدید به ډېر ژر بیرته راستون شي. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې دوبۍ کپیټلز ټیم د افغان لوبغاړو په مرسته د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې ټیم کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پای لوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده، داسې چې څو واری د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ لوبډلې د ډیزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو هدف پوره کړ او پایلو باید څلور وکټو په توپیر وګټله. داود د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
یو شمیر برحاله او پخوانیو امریکایي پوځیانو هغه زرګونو افغانانو ته د استثناء د قایلېدو غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت کارونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان له امله ځنډیدلی دي. دغو پوځیانو په یو لیک کې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی که دا استثناء نه وي دا به نه یوازې د امریکا پر امنیت ناوړه تاثیر وکړي، بلکې په لسګونو زره افغانان به د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له خطر سره مخ شي. پاموکی رپورټ ده.
د غلیک د شنبه په ورځ د افغان واقعیا د افغانانو د بیا مشت کېدو د ستر ائتلاف د مشر شان وان ډایور لخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی. په دې لیک کې ویل شوي که د امریکا افغان متحدینو ته استثناء قایله نشي، نو په نور عواقبو سربیره به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو پر سیمه ییز ملاتړ هم ناوړه اغېز وکړي. په لیک کې زیاته شوې د استثناء نه قایلېدل به همدارنګه د اسلامي دولت داعش په شان دښمنانو ته ښکاره کړي چې امریکا خپل متحدین پرېږدي او د امریکا په پوځ کې د افغان امریکایي پوځیانو میرمنې، ماشومان او میندې او پلرونه چې په افغانستان کې ایسار دي له خطر سره مخ کوي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبري اژانس لیدلی، د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نوم او دفاع وزیر پیت هیګزت چې په افغانستان کې هم خدمت کړی سوال شوی دی. د لیک په یوې برخه کې راغلی موږ د استثناء له مخې د نرمۍ غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پیت هیګزت ویلي و چې د خپلو متحدینو سره درېږي. بلخوا جمهوری غوښتونکي مایکل مکال هم له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د هغو افغانانو سره چې د امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی ژمنه کړې ده.
دوی د کډوالۍ دا ځانګړې ویزې ایس آی وی او پی یو او پی دو لري، او زما په نظر دوی باید د ایس آی وی له لارې مخکې پرېښودل شي. هغوی بررسي شوي د نورو هغو ډلو په نسبت چې دوی یې پړه غږیږي. هغوی زموږ له پوځیانو سره کار وکړ څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شو، خو ښکاري چې باید مونږ په خپله خبره ودرېږو، کنه په بله جګړه کې به هیڅوک په مونږ باور ونه کړي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په موقتي ډول د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول. نوموړي اړوندو ادارو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپله څېړنه وکړي او څرګنده کړي چې آیا دا پروګرامونه د امریکا د ملي ګټو سره برابر دي که نه. د مرستو تر کنګلېدو وروسته د هغو څلوېښت زره افغانانو پروازونه وځنډېدل چې یا د کډوالو په توګه منل شوي او یا هم د مهاجرت ځانګړې ویزې لري. د افغاني وقت مسؤلین وایي د پروازونو په بندېدو سره په قطر او البانیا کې کابو درې زره هغه افغانان چې کیسونه متحدي ایالتونو ته د تګ لپاره منظور شوي هم په بې برخلیک حالت کې دي.
د امریکا له حکومت او ولسمشر څخه غواړم چې د وکډوال په اړه ښه احساس وکړي. هغوی په خپلو هیوادونو کې ډیر مشکلات درلودل او له همدې امله غواړي امریکا ته ولاړ شي او هلته کار وکړي او یو څه پیسې وګټي څو د خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. هغوی نه غواړي خطر کې ووسی ځکه هلته د هغوی لپاره امنیت نشته.
هر اقدامی که به خاطر شفافیت پروسه باشه از او پشتیبانی میکنم، اما خواهش ما از آقای ترامپ ای است که وضعیت کنونی مهاجرین درک بکنن. مهاجرین منابع مالی ندارن، مهاجرین امیال بدترین وضعیت سر مهاجرین ای است که از خانه بیرون برآمده نمیتونیم به خاطر دوتا نان خشک وقتی بیرون برایم ما را میگیرن میبرن در زندان مندازن بندی میشه و این جریان داره.
در امریکا افغان متحدین او یوشمیر برحال و پخوانی امریکایی پوزیان پداسیال که متحدی ایالتونو تا دخپل متحدینو در وستلو غوختنه کوي چې د ملګرو ملتونو راپورونه وای طالبانو یوشمیر هغه افغانان بندیان کړي، ځورولي او وژلي چې د غربي حکومتونو لپاره کار کړی دی. طالبانو دا تورونه رد کړي او د خپل امیر د بخښنې فرمان ته اشاره کړې ده. سمیع الله جلزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غک آشنا رادیو ده.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو او نجونو د بیلابیلو بندیزونو نه وروسته د ګڼو افغان نجونو او میرمنو هیلی مړاوي شوي دي. ځینې کډوالۍ ته اړ شوې خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغان ښځو روقي او فضیلې ده چې د هیواد د خدمت هیله یې درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پاموکې پاړی د مسکا صافی رپورټ ده.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شب و روز برای ما یکسان هستم و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطنی خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط افغانستان میبینم.
د غزنی ولایت و وشت کلنه رقیه په افغانستان کې قابله و او غوښتل یې خپل درملتون ولري څو خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما یې قابله بودم، کسی که زندگی را به دنیا می آورد و حالا خود ما برای زنده ماندن می جنگم. زمانی که ما یې قابله بودم خیلی خوشحال بودم و زحمت میکشیدم و حس میکردم که بخشی از آینده افغانستان را می سازم و آرزو داشتم که در آینده ها یک معاینه خانه شخصی برای خود خوب سازم و خدمتگزار جامعه باشم. زمانی که افغانستان را به دست طالبان سپردن یا تسلیم دادن، یعنی تمامی آرزوهای خود را دست دادم، هویت خود را دست دادم، وطن خود را دست دادم.
رقیه وای په پاکستان کې څو ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دغه کډواله نه دند لري او نه د ویزې لګښتونه ورکولی شي.
ما همه مدت 3.5 سال که در پاکستان هستم، یعنی به بستر نوشتی و سر میبرم و از آینده می هیچ معلومی نیست و اینجا چالش های زیادی هسته، مثلا از طرف پلیس و مشکلات اقتصادی ناام بودن مخصوصا برای ماها و من خودم شخصا بارها پلیس مرا گرفته و اسناد خواسته، چون من همه هزینه تمدید ویزا را واقعا سخت است برای من، نمیتونم.
در رقیه تر سنگ فضیله شهزاد چه در طب زدکره یه بشپره کرده وای چه پا افغانستان که طول هیله لخاور و سر خاور شوه او وز پا گاوندی هواد که تر خپل کور محدوده ده.
پانتونه خلاص کدم، دوره استاجم تکمیل کدم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کانکور و یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما اخذ نکردن از طبقه ذکور که همسنفی های بودن، اونا گرفتن، فقط از دخترها رو نگرفتن. امی خود ما هم اینجا از 2 سال شده که آمدیم دمی خانه قرار مثل خانم خانه ارشیدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و امی ششتن و پختن و غیره، و ما که خودمی قدر خواندیم ما هم امی تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په دسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په دسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه بل لرې شي او که پر افغان و انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنګه شي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې د امریکا د نوي ولسمشر ټرمپ اداره امریکا د تر ټولو لومړۍ ژمنه بیا تکراری، دا پوښتنه شته چې په افغانستان او پاکستان کې به امریکا تر کومه بریده خکیلتیا ولری. د ولسن په سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې افغانستان او پاکستان ته ډیر پام نه دی شوی. د کوګلمن په باور دا وخت د هند آرام سمندر سیمې ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. د مایکل کوګلمن سره زمونږ د همکارې نظرانه یوسفزی بشپړې مرکه اوریدو ته ساس پام راګرځو.
I think that yes.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایډن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده. امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشته نه رامنځته کوي؟
اکثره هغه کسان چې افغانستان څخه د امریکا د وټولو د پریکړې سره مخالفت کوو استدلال کوي چې افغانستان څخه د امریکا وټولو په اصل کې وټه شرمنسته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون وای د امریکا ستراتیژیک سیالان ډکه کړي. په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناتو متحدینو له وټولو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی. اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي. په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبان سره د خپل اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ. خدای یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوی او بیا هم په اخره کې چین پر اختیار سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی. دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې.
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي؟ چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې؟ آیا د دې وجه پاکستان ده؟
اصلي دلیل چې ولې چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی، په ځانګړې توګه د داعش په اړه. او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو په د پرمختګ لپاره چمتو دی. او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ، او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی. هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو لړ ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي. زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغیزمن دي. طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ. د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي، خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي.
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکیلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګوري چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي؟
د پاکستان اصلي امنیتي ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی دي چې په افغانستان کې میشتي، خو په پاکستان کې هم موجود دي. دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي، کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي ځکه چې داعش و ډیره خطرناک ډله ده. د پاکستان لپاره د ټي ټي پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لوی ده، خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي لري او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې ګواښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې، او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نخښه کولو لپاره د پولې هغه خوا عملیات ترسره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي. او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات ترسره کړي طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږ لیوالتي وخی. آیا
هغه تم چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده؟
په حقیقت کې دا سمه نه ده. موږ لیدلی چې افغان طالبان د ټي ټي پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده، او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي. په ټي ټي پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه. نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي. طالبانو پر اختیار سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې، او هغه دا ده چې د ټي ټي پی او پاکستان ما شرانو ترمنس خبرو ته لار واره کړی، خو دې خبرو کار نه دی کړی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکم. د اوکراین او امریکا ولسمشران د یوې موافقې په لټه کې دي او کله چې د نړۍ مشران د دې اونۍ په وروستیو کې د آلمان په منشن ښار کې سره وګوري د کیف ښار په راتلونکي امنیت به هم وغږیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي خبريالانو ته یو داسې نقشه چې په خوا پټوا خای چې د اوکرين د نادر مادني او نورو مهمو منرالونو موقعیت په ګوته کوي.
نو ځینی چې مو رانه نه مای
دا زرمه به د بار زخت دي ډېر پیسې دي بيخي ډېر لهم دي عمل مونږ باید دا ز خیر خوندي وساتو. نو کومنګ د یو معاملې په اړه خبرې کوو دا هغه څه دي چې امریکایان غواړي. نو راځي چې معاملې وکړو.
بل خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبه پورز وویل چې هغه په دې باور دی چې امریکا د روسیې او اوکرين ترمنځ د جګړې د پایته رسولو لپاره په خپل خبرو کې پرمختګ کوي. خو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کومې اړیکو په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه.
هغوی خبرې پیل کولی شي. دا سمه خبره ده خو زه نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم او که مونږ خبرې وکړو زه نه غواړم تاسو ته د خبرو اترو په اړه څه ووایم ځکه دا ډېر وختي ده. مګر زه باور لرم چې مونږ پرمختګ کوو. مونږ غواړو د اوکراین او روسیې جګړه ودروو او زه غواړم دا ودروم ځکه چې زه د دې ټولو ځوانانو له وژل کېدو څخه کرکه لرم چې په سلګونو وژل کېږي زرګونه.
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه پورز د اوکراین د طبي زیرمو له لارې له اوکراین سره د متحده ایالاتو مرستې بیرته ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر غوښتنه تکرار کړه. زيلنسکي وايي د اوکراین له شل سلنې څخه لږې سرچینې د روسیې تر اشغال لاندې دي خو هغه د اوکراین د نیپرو سیما ډېره بډایه بولي او خبرداري ورکوي چې که روسیا دا مادني زیرمې کنټرول کړي نو دا به د ایران یا شمالي کوریا په څیر د متحده ایالاتو مخالفینو ته ورکړي. د سیمې په نخښه کولو سره د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د نیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د ممکنه اشغالګرو ځواکونو په وړاندې بریدونه پیل کړل. بلخوا په کیف کې بیا تیره شپه هم هوایي جګړه شوې ده. سیمایز چارواکو د کوبزیان یا مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړی. په عین حال کې د آلمان قانون جوړونکو تیر کال د اوکراین سره د روسیې د جګړې په جواب کې د هیواد د اردو د پیاوړتیا لپاره شاوخوا $1.5 میلیارډ تصویب کړی دی او دغه هیواد غواړي تر 2030 کال پورې دا شمیر 2.3 لک ته ورسوي.
اوکراین کې د جګړې له امله په اروپا کې وضعیت بدل شوی دی. نو اوس چیرته چې ټولې سیمې بدلیږي او مونږ اړتیا لرو چې په راتلونکي کې د جګړې لپاره چمتو اوسو. مونږ اړتیا لرو چې د خپلو پوځیانو تشه ډکه کړو.
د نړۍ مشران به روانه اونۍ په جرمنی کې په امنیتی کانفرنس کې د ډیرو مسایلو ترڅنګ به د اوکراین د ملاتړ په اړه هم خبرې کوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 14590.0 میگا هرتز لانډو چپو اوریدل شي. سپین خبري یا رکو راس خبرونه په لانډو چپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لانډو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي. زمون غد د واشنگتن ناوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز ولسمشر ترامپ لخوا تیرونه د غزې د کنټرول د ترلاسه کولو د وړاندیز شوی پلان د منتقدینو ځواب کې ویلي، په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو تر سره شوې لوزنامه کې د یو پرمختګ په ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله شوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ویرونکا بالدی راس اګلیسس د رپورټ پښتو ژباړې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تر سره شوې تړون لا هم دوام لري. اسرائیل تیره یک شنبه د نجزرین په نوم د غزې له یوې لارې څخه خپل سرتیر وویستل. د دې دهلیز څخه د اسرائیلي سرتیرو له وتلو وروسته د غزې شمالي برخې ته ډله ډله فلسطیني کورنۍ بیرته ورستنې شوې دي. خدا چې له جګړې وروسته د غزې اوسیدونکو راتلونکی به څنګه وي لا تر اوسه بې ځوابه ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غزې د اوسیدونکو په نورو هیوادونو کې د میشتېدو او د امریکا لخوا د غزې د بیا رغونې په موخه د غزې د کنټرولولو پلان وړاندې کړی. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یک شنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ د پلان منتقدینو ته ځواب ویلی.
تاسو دا ځای د مدیترانې په پاریس نشئ بدلولی لکه په ویای مراسیزه کې چې بیروت جوړ شوی و. که یو 1.8 میلیون خلک په غرونو مخروبو او ویجاړیو کې ژوند کوي، تاسو هغو ته یو ښه ژوند نشئ ورکولی. د رسنیو په ګډون هر څوک چې د ټرمپ وړاندیز نه خوښوي له یو غوره پلان سره دې رامخته شي او موږ سره دې خپل پلان شریک کړي.
اسرائیل کې د امریکا لخوا د غزې د کنټرولولو لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان ملاتړ ترلاسه کړی، خو فلسطینی مشرتابه او عربي نړۍ په څو دلایلو سره دغه پلان ردوي.
موږ د غزې تړانګې بیا رغونې ته اړتیا لرو. د غزې تړانګه د فلسطینی دولت یوه ارزښتناکه ځمکه ده. دا زموږ د هیواد یوه برخه ده او موږ د فلسطین پرته بل دولت نه لرو.
په ورته وخت کې اسرائیل دا اونۍ د حماس لخوا د خپلو 15 اتباعو آزادې دل ولمانځل. د دې سربیره له څه باندې یو کال وروسته د حماس له بند آزاد شوي 15 تایلنډي کاریګر هم له خپلو خپلوانو سره یو ځای شو. د حماس او اسرائیل ترمنځ تړون په پایله کې 103 فلسطینیان بندیان هم آزاد شو. د دې سره هم مهاله روانه اونۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ په قطر کې د اوربند خبرو د بیا پیلېدو امکان موجود دی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شي.